السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل 28 او د اپریل 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوی ویلي. هیواد په د ایران هوایی بریت ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران بریت له ځواب سره مل دی، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه وژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د دغې شرکت تازه خبر پاڼې چې له پرون خپره شوې په یادو سټېشنونو کې د برېښنا تولید د زیاتېدو خبره پکې شوې او ویل شوي چې ټولو عما شبکو ته دغه برېښنا ویشل شوې. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میګاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې 250 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمیټې برخه ده تیر کال د محمد نبی په یو نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي. محمد نبی پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیسته. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالتي د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند عرفان کاتیا ویلي تر ټولو زیاته مرجوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنم په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر ولوید. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د کیف پر لویدیځو متحدانو غږ کړی چې دغه هیواد ته د الوتکو ضد سیستمونه، وسلې او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي. د روسیې راکټي او توپچي بریدونو ملکي سیمو ته زیان رسولی او اکثره تاسیسات یې ویجاړ کړي. بل لور ته د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې والي وادیم فلاشکین په سیورسیسک سیمه کې ویلي چې د توپچي ډزو له امله د 4 تنو د وژل کېدو لپیخې خبر شوی دی. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 1000 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هندریک کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 222 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي ادرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک له کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې افغان د افغانستان د اولمپیک اداره تحریم کړي. د اولمپیک کمیټه څه وایي؟
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د خزینه ورزشکارانو د غوښتنې په څه معنا او څه اغیزې به ولري د چارو دی وکتونکي نظر پرې راخلو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې یو بزګر وایي دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و فجر بادام و داشان یار اخلاص کرد پس روی کرونه که و فجر آیا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که مدرگی که بانو لطود بازار هم خبر و خلق والد اقا ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غزیت دمرست و کچه زیاد شده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 5:06 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفی الله سنکسی اورو.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا 100 ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2004 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
de talibano pa ara gano shawahid aw haqaiq ta pakato chi bashari haquna naqs kri aw de khazu mashuman aw zawanan pa wrandi zapun ki chalan lari haqoi der ziyad khatarnak kadi ka cherta de olympic nariwala committee haqoi ta ijaza war kri chi de paris olympiki lobo la para اروپا تراشی دا د اروپا د خلکو لپاره ډیره خطرناک ده.
It's very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شامل او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنور غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او تورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتاکاو داد محمد پاینده چې پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسني وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا دوه نیم کاله پوره کېږي، د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې طالبان اداره کوي تحریم کړي او دوی ته د پاریس د اولمپیکي لوبو پر مهال د لوبو د ګډون اجازه نه ورکوي. دا غوښتنه په څه معنا ده؟ وایي د ورزش سیاسي کول به د افغانستان د ځوانانو پر روحیه اغیز وکړي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسول کمال سادات سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور د دغه خزینه ورزشکارانو دغه ډول اوسنۍ غوښتنې او پخوانۍ غوښتنې په څه معنا دي او د افغانستان د اوسني حکومت لپاره یې پیغام څه کېدلی شي؟
وګوره، اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي دغه د لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته.
د صدا څخه چیرته ورزش سیاسي کیږي؟ لوراند نیمګو تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لګه د افغانستان د کرکټ لټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې، د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کیږي، اغیزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هره برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا هیواد حل نه
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیه باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر زوریدلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ کا حکومت په لوبو باندې لګولې دي، خاصه جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی په بوشهر ولایت کې د غلطه تازه چارواکو ویلي چې هیڅ کډوال د کار او نور ټولنیز فعالیت اجازه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د رازی علیپور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اصلویه کلي ممنوعه سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل:
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډېریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردمت کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او پر ځایونو کې هم خلک ډېر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډېری پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
واشنگتن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. د غزې تړانګې زیاتره برخه د شپږو میاشتو جګړو په پایله کې ویجاړه شوې او خلک له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي دا مرستې دوام ومومي. هغه له ایم ایس این بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې. دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرائیل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغۍ سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د روانو بارانونو او د هغه د اغیزو په اړه تمکیږو. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو څو ورځو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د سیلابونو د مرګ ژوبلې کچه د 3 تنه یاده شوې او په پاکستان کې بیا نږدې 50 تنه په بارانونو کې مړه شوي دي. په اروزګان کې همدې بارانونو بیا تر ټولو زیات بزګران اغیزمن کړي. دا چې څنګه له خپل خبريال نبي وورو،
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د عملري او ورشتنو ورسره دي. په بیساري توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې دغه لته باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اکیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یو. ګرنګي چې البخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړ، زمو په سره کې ورنه کې په دا یا روزي مزه پیدا کول هغه ختم کړ. دا غزلې د انګورو دا بادام دا شان دا غزلې را ول غنم پرنځه ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوی د بلا اوسېدونکی یم. زموږ غنم څه ته سیل په فراله فراوا او شلې بس څه نه لانو د بادام او د درخت نه لانو مالانه سره وکړل. څه سره ځانمن کړل او فصلونه یې ځانمن کړی یو بسر پر راوښتې دا یو فصل ځنی ولاړ یې ما بینه بس نو فصل خدای د دربار ته ناش چې اول فصل خدای صدا موږ تم کوم چې الله ته ومن دروش خدای به مو چلی الله دې موږ وچلی شرم و نه چلی بندم نه شل ولا په دوم قدم کړم. دا حکومت یې سبا واس پراو د ول سره امداد یو کومه کوکلی وی کړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اوروزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او د غراس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالۍ لوی لارې اوس تړل سوي دي او د غراس د اوروزګان او کندهار لوی لارې هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې شوی یو. مخکې دې چې تاسو پیغامونه راوخلو، ورزو یو بل راپور ته. په کندوز کې یو شمیر کپلورونکي وایي چې د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. د کپلورونکو په وینا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او له همدې امله مینوال زیات دی او ان چاته رسیږي نه. د معلوماتو له مخې ریګي کبان د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. پا
په نوموړي ولایت کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې زیات شمېر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا یې ډېره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دوکان لري، هغه په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنی انسان کې کم میشو برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلي په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګم دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه دای چیزا
به خلک چې له جنسي کمزورتیا زوريږي، هغوی له بوک څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلې او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم موندل کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوه درې خزی لري، هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمېر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشتوالي زوريږي.
فایرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او که نه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین صمدي څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په صنعتي کیف کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمېر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمېر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا زوریږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاب المنانی خزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې د کوم پیدانې وزر څه جوړ کړی او څه د وزر د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دلای د بیا د غشې دی او منځل تر وتلې دي. دا ټول جت او بو چې لا بو د غشانو یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانې وزر څخه دفاع وزر څخه دا هیله ده چې هغه د تورغه بیا جوړ کړي او بل دلته د منځ کې کړي را سخت زمي او بارانونو سي دي د منځ کې خلک ډېر څه متجرر سي دي. دا موږ د خواهش نه به هر نه ساتوس چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته یې ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.